دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د دیارلسو اتنوی کال د قوس د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2019 کال د دسمبر د میاشتې اوولسمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د امریکا د دفاع وزیر وی دوی کولای شي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وی یوازې په دوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاتې دی او ملګرو ملتونو د حکومتونو او سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر همکاري وکړي
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې ژر به د جمهوري ریاست ابتدایي نتیجه اعلان کړي
ولې اوس موږ په دغه مرحله کې یو چې کله دغه ولایتونه تکمیل شي موږ مکلف یو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو
افغان دولت وایي چې د نظامي عملیاتو په وخت د عام ولس ژوند ته ځانګړی پام کوي
ولسمشر ټول امنیتي او دفاعي قواو ته جدي هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو پر مهال باندې ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پاملرنه وکړي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر نړیوالو ژغ کړي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان آشنا او زه شافیه سردار تاسو وایو
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزیر مارک ایس پروی دوی کولای شي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي خغلی ایس پر دا خبرې نن خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړلې
زل ډیر مدیر په دې خوایم چې فکر کوم مونږ په افغانستان کې د عسکرو شمیر چیتولی شو ځکه قماندانان باور لري چې هغوی کولی شي د ترهګرۍ ضد ټول مهم ماموریت روزنه مشوره او همکاري سرته ورسوي
ښاغلی اسپر ویلې د بهرنیو قواو قماندانان کولی شي چې د پوځیانو د کمیدو په صورت کې هم د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې او د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي
د خوست ولایت په لشیرو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس ملکي خلک وژل شوي دي دغه چاودنه نن سه شنبه د خوست پر شپږویشتمه د لشیرو ولسوالۍ په اوبخانه سیمه کې د ملکي وګړو پر سراچا ډول موټر باندې سوي ده د خوست ولی حلیم فدایی پر خپل ټویټر لیکلی چې په وژل شوو کسانو کې پنځه نارینه درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي نوموړي زیاته کړه چې د پیښې د عاملونو د نیولو هڅې پیل کړې دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی یوازې په دوه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاتې دی چې په دوه ورځو کې به بشپړ شي او بیا به لومړنۍ پایلې اعلان شي د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو کمیسون څخه د پایلو ژر اعلانېدل غوښتلي دي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشار رئیس حبیب الرحمن ننګ وی د دې اونۍ په سر کې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرل او تفتیش پیل شوی کار مخ په بشپړېدو دی او اوس یوازې دوه ولایتونو کې بهیر دوام لري چې ممکن په دوه ورځو کې به بشپړ شي
نو دا مخکې له وخته ورنشم کولای چې په دې باندې تاسو ته دوه ورځو تعین وکړم ولې موږ په بغلان کې محلات زیات دي د شپږم او تفتیش ته کوم تللی دي او زه مطمئن یم چې نن شپه به ان شاء الله تر ما وخته پورې بدخشان ته ورسیږي
د ټاکنو د کمیسون چارواکو دا ونویل چې لومړی پایلې به په کومه ورځ اعلان شي
د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې افغانستان پروان کال کې تر سوریې او مکزیک وروسته د خبريالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بلل سوی یاد سازمان نن سه شنبه د دسمبر په اوله سمه په خپل رپورت کې ویلي چې پروان کال کې لس خبريالان په مکزیک لس په سوریې پنځه په افغانستان او 2019 کال کې په پاکستان او درې خبريالان هم په سومالیا کې وژل شوی دي دغه سازمان افغانستان د خبريالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بللی او زیاتوي چې تیر کال ته پکتو په یاد هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نړیوالو غک کړی دی چې د افغانستان د نوي حکومت سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي همدارنګه د افغان ځوانانو استادې عائشه خرم له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې د سولې پر راوستلو کې د افغانانو سره همکاري وکړي. امنیت شورا ته په داسې یو وخت کې د افغانستان حالات څاري چې د یو تازه راپور په اساس هر ورځ په افغانستان کې نه ماشومان د تاوتریخوالو له وجې مړه یا مایوب کیږي. نور حال د شیر غورزنګ ناورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د هم مرستې روانې وساتي چې د 2015 کال څخه تر 2024 کال پورې اقتصادي پرمختګ، سولې او نورو برخو کې پلان شوي پروګرامونه بشپړ شي. تدامي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د برلاسي لپاره د طالبانو پر بریدونو کې زیاتوالی ډیر خواشینونکی وباله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د افغانستان د وضعیت او د تلپاتې او بایزت سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر پیلېدو باندې ټینګار وکړ. یونیسف تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ وایي چې د ماشومانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله 11% زیاته شوې ده چې لامل یې ځانمرګې بریدونه د دولتي او د دولت ضد ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتوالی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه چې د لیندۍ پر 26مه خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ په جګړو کې په اوسط ډول شاوخوا 9 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي. د یونیسف لخوا په یو خبر سوي راپور چې د افغانستان په 40 کلنۍ جګړه کې تر اوسه هیڅ یوې شکیلې غاړې د ماشومانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی او په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ماشومان قرباني سوي دي.
د پاکستان د تروریزم ضد ځانګړې محکمې نن دغه هیواد په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله. جنرال مشرف په 2001 کال کې په پاکستان کې د بیړني حالت د اعلانولو لامل د لوی خیانت په تور محاکمه شوه ده. د رویټرز خبری اژانس ته یو چارواکي ویلي چې مشرف د اساسي قانون نه سرغړونه کړې ده. جنرال مشرف په 1999 کال کې د کودتا لاري واک ته ورسېدو او وروسته د پاکستان جمهور رئیس شو. ویل کېږي چې مشرف په پاکستان کې استوګن نه ده او تر اوسه د محکمې د حکم په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې د محکمې په دې فیصله سخت غبرګون او اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې جنرال مشرف ته باید مکمل قانوني حق ورکړل شي.
ملګرو ملتونو له حکومتونو او سوداګرو څخه غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې ګڼ شمېر خلک له خپلو مینو څخه بې ځایه کیږي او له پناه غوښتونکو سره ناوړه چلند کیږي. ملګري ملتونه او د سویس حکومت نن او سبا د کډوالو په اړه د یوې سرمشریزې کوربه توب کوي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګراندی نن وویل چې 25 میلیونه کډوال د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو ته انتظار باسي. غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم وینا وکړي او عمران خان وایي چې دوی د 2 میلیونه مهاجرو کوربه توب کوي او نسي کولی چې نورو کډوالو ته ځای ورکړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د استازو مجلس استازي تمه لري چې روانه اونۍ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې رسمي تورونه ولګي، سپینه ماڼۍ خپل ډیر پام سنا مجلس ته چې اکثریت جمهوري غوښتون کې دي اړي، چیرته چې ټرمپ به په جنوري میاشت کې هلته محاکمه شي. اوس دا پروسه چې د جمهوري غوښتونکو د خوانه کنټرولیدونکي سنا مجلس ته ځي د سپینې ماڼۍ تګلاره بدلیږي. هغوی اوس له وتلو جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره کار کوي چې محاکمه زر تر سره او سیاسي زیان محدود کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې اړه داسې ویل:
ما اوریدلی مچ مکانل او لینز ګراهام په یو شمېر مواردو ډیر توافق لري. زه به هغه څه وکړم چې هغوی غواړي. دا مهمه نه ده.
د استازو مجلس پر روانه اونۍ چې اکثریت دیموکراتان دي، جمهور رئیس ټرمپ د قدرت نه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي په تورونو د واک څخه د لرې کولو لپاره رایه ورکړي.
د سنا مجلس د دوشنبه په ورځ په قاطع اکثریت د دفاعي چارو $28 میلیارډ بودیجه تایید کړه او نن سه شنبه به په اسانۍ نهایي منظوري واخلي او بیا به سپینې ماڼۍ ته ولېږل سي چې جمهور رئیس ټرمپ یې توشیح کړي. په دې بودیجه کې د کلنیو لګښتونو ترڅنګ د سمندري او هوایي قواوو د تجهیزاتو د نوي کولو یا نو اخستلو پیسې هم شاملې.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی جاپان او مالیزیا ته روان شوی دی. حسن روحانی نن د سیشن بی پورس په ډاډه زړه وویل چې د جاپان سره د اړیکو سوړوالی به د لنډې مودې لپاره اوسي.
په فرانسه کې څارنوالان غواړي چې د سوریې د مشر بشار الاسد د اکا نغدي جریمه او زندان کړي.
د امریکا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ دغې قضیې له اورېدو نه ډډه وکړه چې له مخې یې په واټونو کې څملاستل یا ویده کېدل جرم ګڼل کېدای شي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف یوې محکمې د ایداهو ایالت په بایزي ښار کې یو لړ قوانین فسخه کړل چې د بدیلې سرپنا د نشتون په صورت کې یې په واټونو کې د بې کوره خلکو څملاستل جرم ګڼلی و.
او په امریکا کې د الوتکو د جوړولو مشهورې کمپنی بوئینګ د دوشنبې په ورځ ویلي چې د جنوري په میاشت کې د 928 ډول الوتکو جوړول بندوي. په دغه نوعیت کې دوه الوتکې په اندونزیا او ایتوپیا کې سقوط کړي او د مارچ د میاشتې څخه را په دې خوا یې پر الوتنو بندیز لګېدلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې د درغری پر ضد جګړه کې پر طالبانو اتکا ساده توپ دی. لندزی ګراهام په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې که پاکستان پر طالبانو فشارونه زیات کړي، د افغانستان د جګړې په ختمولو کې به لوی مرسته وسی. همدارنګ په افغانستان کې د جرمني سفیر په سولې کې منځګړی توپ مهم بللې دي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
امریکایي سناتور لینزی ګراهام چې د امریکا د سنا ځواکمن سناتور بلل کېږي، وایي له ترهګرۍ سره په جګړه کې په طالبانو اتکا نشي کېدی او طالبان به با اعتبار ځواک نه وي.
موخ په داسې ډول نشو وتلی چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو ځای شي. په طالبانو باور نشي کېدی چې له ترهګرو سره په جګړه کې باوري ځواک وي. دا به د امریکا لپاره ساده توپ وي چې په طالبانو تکیه وکړي تر څو دوی القاعده او داعش بیرته پرېنږدي.
سناتور ګراهام چې له پاکستان افغانستان ته راغلی و، د ناټو د قاطع ملاتړ په قوماندانۍ کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ اړیکې له پاکستان سره د افغانستان د سولې چانس به زیات چټک کړي.
زه فکر کوم ولسمشر ټرمپ چې کومې اړیکې له پاکستان سره لري، دا به د سولې چانس چټک کړي. موږ ټول په دې پوهیږو که پاکستان په طالبانو فشار زیات کړي، و دا به دلته د جګړې په لمنځه وړلو کې لویه مرسته وي.
ګراهام دا هم ویلي چې په افغانستان کې د 1600 امریکایي سرتیرو شمیره یو ښه شمیره ده. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه وویل چې دا به حالاتو پورې تړلې وي. سناتور لینزی ګراهام پاکستان او افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ د طالبانو سره پیل شوې خبرې د باګرام د برید نه وروسته بیرته درولې دي. د سولې د بهیر څېړونکي وایي چې زلمی خلیزاد د ځینو امریکایي سناتورانو تر فشار لاندې دی.
سناتور لینزی ګراهام او نورو امریکایي سیاستوالو فشار ډیر زیات دی په خاخلي خلیلزاد باندې ترڅو طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي چې امریکایي ځواکونه د 2024 کال تر پایه پورې په بګرام کې پاتې شي، کوم چې طالبانو تر اوسه نه ده منلې. عمومي اوربند او په بګرام کې د تر 2024 پورې د امریکایي پوځیانو شتون دغه دوه اختلافي موارد چې تر اوسه توافق پرې نه دی شوی.
عربي اوایل لینزی ګراهام سره د ولسمشر غنی په کتنه کې په دې ټینګار شوی چې د سولې مذاکراتو په محل باید اوربند شي.
خو د افغانانو غوښتنه دا ده چې د مذاکرات پر مهال به اوربند کړي او له افغانستان د باندې د تروریزم پر پټنځایونو باندې به تمرکز کړي.
خو په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیا بیا وایي چې اوربند تر مذاکرات وړاندې نشي کېدی.
د امریکا دا یو موضوع د بحث و دوی چې باید اوربند وشي. اوربند یو مسله دی. اوس طالبان اوربند ته تیار نه دي. خو بیا هم د اوربند نه بغیر د افغانانو ترمنځ، د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ باید مذاکرات شروع شي. داسې نه دي چې په نورو ملکونو کې اول اوربند شي بیا مذاکرات شروع شي.
په افغانستان کې د جرمني سفیر بیا وایي چې د افغانستان په سوله کې منځګړیتوب خورا مهم دی چې د جګړې لورو ته منځګړي د منلو وی او باور پرې وکړای شي.
هغه تړون چې ټولې خواوې پرې راضي نه وي او غوښتنې نشي پوره کولای، ډیر به دوام ونه کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د لینزی ګراهام دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د خلیلزاد او طالبان ترمنځ د جمعې ورځې د پټه پدریدلو خبرو بیا پیلولو نیټه نه ده څرګنده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي یوازې په دوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاتې دی چې په دوو ورځو کې به بشپړ سي او بیا به لومړنۍ نتیجې اعلان سي. د انتخاباتو د سر ادارې د انتخاباتو کمیسون څخه د نتیجو ژر اعلانېدل غواړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی چې د دې اونۍ په سر کې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو تفتیش پیل شوی کار مخ په بشپړېدو دی او اوس یوازې دوه ولایتونو کې دا بهیر دوام لري چې ممکن په دوه ورځو کې به بشپړ شي. خادري ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د بیا شمېرلو تفتیش بهیر په بدخشان او بغلان ولایتونو کې لا روان دی چې دغه بهیر له بشپړېدو وروسته به یوې یا یوې نیمې ورځې ته نوره هم اړتیا وي چې پیلې مرکزي سیستم ته داخلې شي او بیا وروسته پیلې اعلان شي. خو هغه داونه چې لومړنۍ پیلې به په کومه ورځ اعلان شي.
نو دا مخکې له وخته زه نشم کولای چې په دې باندې تاسو ته د ورځو تعین وکړم، ولې موږ په بغلان کې محلات زیات دي د بیا شمېرنو تفتیش ته چې کوم تللی دي او زه مطمئن یم چې نن شپه به انشاءالله تر ما وخته پورې بدخشان پای ته ورسېږي. په بغلان کې ممکن یو ورځ دوه ورځې نور هم کار وي هلته تر څو پورې چې دغه تفتیش او بیا شمېرنه هلته پای ته ورسېږي. نو له هغې نه وروسته موږ بیا هم یو کافي وخت ضرورت لرو چې کولی شو دغې نتیجه وړاندې کړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي وویل چې د لومړنیو پیلو له اعلان وړاندې دی باید دریو د بیا شمیرلو تفتیش پاکړه یو تفصیلی راپور د ټاکنو خپلواکه کمیسیون بورډ ته ترتیب شي او دغه راپور وروسته به دا بورډ د پیلو د اعلان پریکړه کوي. حبیب الرحمن ننګ ویل چې کمیسیون به قسمي پیل اعلان نه کړي او پر ځای به لومړنۍ پیل اعلان شي.
د قسمي نتیجو لپاره هم موږ فرصت نه درلوده چې دا کار ترسره شوی وای. مزاحمتونه د کاندیدانو زیات وو، ولې اوس موږ په دغه مرحله کې یو چې کله دغه ولایتونه تکمیل شي موږ مکلف یو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو او له دې نه وروسته ټول کاندیدان کچېرې په ابتدایي نتیجه باندې اعتراض یا شکایت لري د شکایتو کمیسیون ته خپل شکایتونه کوي.
په افغانستان کې د دیارلس وطن ویوم لمریز کال د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو څخه نن اتیا ورځې پوره شوې، خو د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې تر اوسه اعلان شوې نه دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دې کار یو لوی علت د ثبات او پالنې د ټیم په ګډون د جمهور ریاست د یو شمېر نوماندانو د پلویانو لخوا د دغه کمیسیون په وړاندې په اوو ولایتونو کې اعتراضونه ګڼي چې شاوخوا پنځه اونۍ دوام درلود. د دغو اعتراضونو په پایله کې په اوو ولایتونو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دفترونه تړل شوي وو. د دفترونه د تېرې شنبې په شپه د عبدالله عبدالله لخوا د اعتراض کوونکو څخه د اعتراض پای ته رسېدلو د غوښتنې وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شو. د ټاکنو سارې ادارې وایي چې د پیلو د اعلانولو په برخه کې خورا زیات ځنډ شوی او اوس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته پکار دي چې پیلې ژر اعلان کړي. د پیپا په نوم د ازادو او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون هم باید د لومړنیو پیلو د اعلان وروسته پر پیلو باندې د نوماندانو د ممکنه اعتراضونو او شکایتونو د ثبتولو لپاره چمتووالی ونیسي.
د ټاکنو دغه لوګدوالی د دغه بحران او دغه اوسنی وضعیت لامل ګرځېدلی ده. زموږ غوښتنه ده چې زر تر زره دوی باید دا پروسه پای ته ورسوي، پایلې اعلان کړي او زمینه دې ته مساعده کړي چې د شکایتو کمیسیون بیا د معترضینو سره او څوک چې شاکیان وي هغوی سره کار دغه بهیر بشپړ شي او اوسنۍ پایلې ته هم زمینه مساعده شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره دا چمتووالی په داسې حال کې څرګند کړی چې د ثبات او پالنې ټیم په هغو ویش ولایتونو کې چې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش کار له وړاندې پکې بشپړ شوی بیا له سره د رایو بیا شمېرلو او تفتیش غوښتنه کړي. د دغه ټیم یو ویان پریدون خوزون امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی ځکه د دغه ویش ولایتونو د رایو بیا شمېرلو او تفتیش غوښتنه کوي چې دغه پر وینا په دغه ولایتونو کې د رایو شمېرلو او تفتیش پر مهال د دغه ټیم څارونکي او استازي حاضر نه وو. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي په دغه ولایتونو کې د بیا شمېرلو چارې د څارونکو تر څارنې لاندې بشپړې شوې او بیا شمېرلو او تفتیش امکان نه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان په اړه راپورټونه ته دوام ورکوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نړیوال غږ کړي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. همدارنګه د افغان ځوانانو استازي عائشه خرم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سولې په راوستو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د امنیت شورا په داسې یو وخت کې د افغانستان حالات ساري چې د یوه تازه رپورټ په اساس هر ورځ په هیواد کې نه ماشومان د تاوتریخوالو له وجې مړه یا معیوب کیږي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد تدامي چې یماماتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د هم مرستې روانې وساتي چې د 2015 کال څخه تر 2040 پورې د اقتصادي پرمختګ، سولې او نورو برخو کې پلان شوي پروګرامونه بشپړ شي. تدامي چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو کې د برلاسي لپاره د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی ډېر خوښنونکی وباله.
مهمې مسلې سوله، پرمختګ، د بیوزلۍ کمول، بشري حقونه او حساب ورکول دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د افغانستان د وضعیت او تلپاتې او باعزته سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې موږ د سیمې او نړۍ هیوادونو له هلو ځلو هرکلی کوو، خو موږ قاطع یو چې په دې برخه کې پرمختګ هغه وخت راځي چې طالبان ډېر ژر اوربند وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په استازیتوب عائشه خورم ویل چې په افغانستان کې ډول ډول وسلې آزمایل شوي، خو هیڅ یوه یې ونه شو کړای چې د افغانستان کاشلې ته د پایټکې کېږدي.
We meet at a time when Afghanistan is in a
مونږ په داسې وخت کې سره ګورو چې افغانستان په یو حساس خو ډیر ناسرګن حالت کې دی. د سولې روانه پروسه د ولسمشرۍ ټاکنې او د بهرنیو ځواکونو احتمالي وتل چې ټول د هیواد برخلیک ټاکي.
بلخوا یونیسف وایي چې په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 9 ماشومان مړه او یا مایوب کیږي. یونیسف په تازه راپور کې چې نن خبر کړ وایي چې د ماشومان مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله 11% زیاته شوې چې لامل یې ځانمرګي بریدونه، دولتي او دولت ضد ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتوالی دی.
د 2019 کال په 9 میاشتو کې 601 ماشومان مړه شوي دي، 1310 ټپیان شوي دي. دا د 2013 کال په پرتله 11% زیاتوالی ښیي. دا شمیره زړبګنوونکې ده.
هر انفجار او هر انتحار چې د ترورستانو له خوا څخه د افغانستان په هر نقطه کې کیږي، بېله شکه په هغه کې له بده مرغه زموږ د وطن اطفال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د ماشومانو په حق له یونیسف راپور وایي چې له 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې 6500 ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هند کې د هغه نوی قانون پر ضد مظاهره روان دي چې پر اساس یې له مسلمانانو پرته د درو هیوادونو مذهبي اقلیتونو ته د تابعیت حق ورکول کیږي. د هند په ځینو سیمو کې لشپږو ورځو را په دې خوا ناکراري روانه ده. د هیواد په شمال ختیځ کې د لاریونونو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر خلک ټپیان دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د هند په دیلی، چینای، بنگلور او کلکتا کې لپرون رئیس مظاهره پیل شوې دي. د هند په یو شمیر ختیځو ایالتونو کې ځکه خلکو په مظاهرو لاس پورې کړای چې ویر لري له بنگلاديش به د کډوالو ستر جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه سل کسان ټپیان شوي دي.
کله چې پولیس راغل موږ فکر کاوه چې لږ تر لږه اوس خوندي وو، ځکه چې لاریون کوونکي وتښتېدل، خو بالکل برعکس وو. پولیس په وهلو او ټاکولو پیل وکړ. زه په یوې عقیدې باور لرم، نو ما وویل الله، او دوی وویل چې تاسو ترهګر یاست.
د هند حکومت په اسام ایالت کې د مظاهرو له امله پر انټرنیټ بندیز لګولی و. د بشری حقوقو د ملاتړ یو شمیر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودی هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودی دا تورونه رد کړی دي.
موږ د هغه قانون په ضد احتجاج کوو چې حکومت تصویب کړي او پکې د یو ځانګړي مذهب په وړاندې تبعیض کړي. دا د هندوستان د اخلاقو او د هند سیکولرو مفکورو خلاف دی.
خلک په تیره بیا په شمال ختیځ اسام ایالت کې راپاسېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د کانګرس مخالف ګوند مشروي د دې قانون د ړنګېدو لپاره به مبارزه جاري وساتي.
حکومت په پوهنتونونو کې پر محصلینو باندې برید کړی، نو موږ باید اساسي قانون لپاره مبارزه وکړو. مونږ بیا بیا ویلی چې مونږ به د حکومت په وړاندې مبارزه وکړو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې، امریکا او اروپایي اتحادیه پر دې قانون کلکې نیوکې کړې دي. امریکا په هند کې د نارامیو له امله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې هند ته سفر ونه کړي. امریکا او تر هغه مخکې برېټانی خپل وګړو ته خبرداري ورکړی و چې هند ته د سفر پر مهال له احتیاطه کار واخلي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ ویشته ورسید. د پولیو دوه نورې پیښې یوه په کندهار او دوهمه د فراه په ولایت کې نن ثبت شوې. د روان اونۍ په پیل کې د ګوزن دوه نورې پیښې چې یوه یې په روزګان او بله یې په بغلان ولایت کې وه هم ثبت شوې ده. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د عامی روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام مسولین وایي چې د پولیو ویروس له کنټرول څخه وتلی او هغه سیمو ته رسیدلی دی چې مخکې پکښې دا ویروس رامهر سوی و. روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په کندهار کې د پولیو د دې نوې پیښې د ویروس تړاو د ډیورنډ کرښې پورې غاړي د کوټې د کلی عبدالله له سیمې سره دی. په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د له منځه وړلو د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ګزرن وهلې یوولس میاشتنۍ ماشومه انجلۍ ده.
د بولدک د ولسوالۍ د یوولس میاشت انجلۍ ده. دا پیښه ارتباط لري د چمن د پیښ سره. په کندهار کې د پنځم مثبت پیښ سول، د اوزی په سطح نولسم پیښ سول.
په ورته وخت کې د عامی روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسول مرجان راسخ هم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګزرن دوهمه پیښه د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې ګزرن وهلې یوه اتلس میاشتنۍ ماشوم انجلۍ ده. د په دې باب داسې وویل:
د فراه د بکوا ولسوالۍ نه راپور شوې ده یوه ماشوم انجلۍ له بده مرغه په دې ناروغۍ اخته شوې ده. دا یوه ستره اندېښنه ده د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا وزارت هغه روغتیایي شرکاو ټولو ته چې له بده مرغه په دې روان میلادي کال کې د پولیو ویروس له کنټروله ووته.
شاغلی راسیخ زیاته کړه چې د پولیو پر ضد مبارزه کې د دوی غوښتنو ته چا پام ونه کړ او اوس د افغانستان د ټولو ماشومانو روغتیا ته یو لوی ګواښ پېښ دی. دی په دې باب داسې وایي:
له بده مرغه زمونږ دغه هغو خبرو ته د جګړې ښکېلو خواوو ډېر داسې پام وکړ او همداراز ټولنې هم دا موضوع جدي ونیوله. اوس دا یو ستر په یو ستر تهدید بدل شوی دی دا ویروس.
د روان 2019 ایسوي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د پیښو شمیر شپږ ویشته ورسېدی چې نه پیښې په روزګان، پنځه په هلمند، پنځه په کندهار، دوه په پکتیکا، یوه پیښه په کونړ، یوه په ننګرهار، یوه په بادغیس، یوه پیښه په بغلان او یوه هم په فراه ولایت کې ثبت شوې ده. تیر 2013 ایسوي کال په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر یو ویشت و.
څو لنډ خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې دوی کولی سي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي. ښاغلی دا خبرې نن د خبریالانو سره د خبرو په مهال کړي دي. د خوست ولایت په الشور ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس ملکي خلک وژل شوي دي. دغه چاودنه نن سه شنبه د قوس پر شپږویشتمه د الشور ولسوالۍ په اوبخانې سیمه کې د ملکي وګړو پر سره چا ډوله موټر باندې سوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په دوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاته دی چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان په روان کال کې تر سوریې او مکزیک وروسته د خبریالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بللی دی. د افغانستان په اړه خبرونه ته دوام ورکوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. همدارنګه د افغان ځوانانو استازي عائشه خرم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سولې په راوستو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه چې نن د لیندې په شپږویشتمه خپور کړي وایي چې په افغانستان کې هر ورځ په جګړو کې په اوسط ډول شاوخوا نه تنه ماشومان ته مرګ ژوبله اوړي. او د پاکستان د تروریزم ضد ځانګړې محکمې نن د هغه هیواد د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.